رسیده تر بیام خدای مالش.
سپینی خبری
رک و راست،
سپینی خبری
رک و راست.
در روکراس لسپین خبر ده خبرونه دیرو درنو اوریدم کو ستړی مشی روختیا او سوکالم الله خدای غوړم پم دی هلیو زانا شباشنا او زما همکاره فوزی جان احسان استاس قربانی. فوزی جان
تشکر بسیار زیاد اجابه جان آشنا، و ما هم سلام های خدا به شنونده های گرامی برنامه رو کراست و مهمانان عزیزی که در خط با ما خواهند بود یا هستند که رخ شده باشند تقدیم میکنم. برنامه امروز رو کراست به مسائل خشونت علیه زنان البته اختصاص دادیم، چون صدای امریکا برنامه های ویژه در رابطه به مبارزه علیه خشونت علیه زنان که مصادف است به روز بین المللی خشونت علیه زنان که مصادف است با 25 نوامبر اختصاص دادیم.
بله.
البته
بله سبا ده نوامبر 25 ماده ده خود پولنده ده توتری خوالی ده مخنیوی اش پارس روزنه کمپاین پایلیگی لکه ده هر کال پسیر، خو ده کال هم ده ملگرو ملتون سرمونشی زنگره پیغام لری ده ده ورزه پا مناسبات پنړې کې البته د خوځو په وړاندې د تاوتری خالي په اړه نظر اچولې ده او خپل پیغام لیږلې ده. او همدارنګه موږ په افغانستان کې د خوځو په وضعیت او د جنسیتي نابرابرۍ په اړه د خپل قدرمنو ملمنو سره هم بحث ولرو. له بلې خوا خوځو بیا هم د خپل حقونو د یادې او لاسته راوړلو لپاره په کابل کې مظاهره کړي دي، راټول شوي دي. نو په دې اړه هم درته په خبرونه کې پوښتنه د ملمنو په ذریعه ځوابېږي. نو هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. په خبرونه کې دوه درنې ملمنې دي را سره، هغوی به ستاسو زموږ پوښتنه ځواب کړي. هیله ده
قبل از اونو شبه جان اخبار بشنویم، باز میریم به طرف میمانیم
د سیمې او نړۍ خبرونه به هم په لږه شیبه کې تاسو وړاندې شي. خدای دې وکړي چې تخنیکی ستونزه ونه لرو، خو تر هغې به خپل قدرمنې میلمنې هم اوریدونکو ته معرفي کو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هر یو صبرینا حمیدی په ختیځ کې د بشري حقونو پخوانی رئیسه،
و همچنان ډاکټر فرید یونس پژوهشگر مسائل دینی و حقوقی هستند. میمانان عزیز در خط هستی؟
ما هستم، بله بفرمایید.
دکتر صاحب یونس بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین، تشکر از اینکه به ما وقتتان دادین تا در رابطه به موضوع صحبت کنیم.
خواهش میکنم، افتخار از من در خدمت شما هستم.
خانم امیری شما هم در خط هستی؟ خانم امیری را تشریف ندارن، فکر میکنم تا وقتی که اخبار بر ما بتانن آماده کنن.
کاولش ملمنی سره وقایع گفتم.
بله بله، امکار بخش تکنیکی بله. ما از با آقای فرید یونس اول خوش آمدید میگیم و میخوایم دکتر صاحب شما میفهمین که روز جهانی مبارزه علیه خشونت با زنان در دنیا تجلیل میشه و کمپاین ها شروع میشه از 25 نوامبر در رابطه با انواع خشونت صحبت میشه، و ما در آستانه این روز در حال قرار داریم که در افغانستان البته زنان بدترین نوع خشونت را، انواع خشونت را تجربه میکنن، از خشونت های فیزیکی گرفته تا روانی، و در این اواخر ما شاهد حتی شلاق زدن و دور زدن زنان در مساجد هستیم. اگر شما یک مقدمه بتین بر شنونده ها تا مهمان دیگه ما هم به خط وصل شوند.
عرض سلام و ادب به شما و شنوندگان شما در تلویزیون رادیوی صدای امریکا دارم، و ما بسیار متاثر هستم از زیارتی که در افغانستان است، و ای نه در حقوق بشر است و نه در حقوق انسان است و نه در حقوق اساسی زن و مرد در اسلام است. مخصوصا افغانستان یک کشور اسلامی است و از نگاه دین مبین اسلام زن و مرد مکمل یک دیگر هستند. وقتی که قرآن میگه که زن لباس مرد است و مرد لباس زن است، به این معنی است که اینا مکمل یک دیگر هستند. و همچنان خداوند در قرآن کریم هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد روا نداشته و همچنان در ارشادات ثقه و درست حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سید المرسلین که به قرآن مطابقت کامل داره، ما هیچ گونه تعصب و تبعیض در مقابل زن نمیبینیم. این حالتی که امروز در افغانستان آمده یک حالت بسیار شرم‌آور، بدنامی به اسلام، بدنامی به حقوق بشر و یعنی واقعا متاثر کننده است. شما ببینید اولین دانشگاه در جهان غرب، در کل جهان اولین دانشگاه توسط یک زن بنیاد گذاشته میشه به نام فاطمه الفهری. پس و امروز زنان ما و دختران ما از عقل و تحصیل محروم هستند. اینا کلش مسائل قومی و قبایلی است که در افغانستان دعوت داشته و به زن همیشه قشر دوم دانستن زن و مذهبیون سنی و شیعه معلومدار در این قسمت همکاری کردن برای از اینکه میتونه غلط اسلامی را استفاده کردن، خصوصا از احادیث جعلی، از احادیث ساختگی که بر علیه زن ساخته شده و در میتون ما داخل شده که ما چندین دفعه تا حال پیشنهاد کردیم که باید یک هیئت بسیار مدبر و دانا احادیث حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله ریکشویی کنند، باز اینکه احادیث 150 سال بعد جمع‌آوری شده و در احادیث جعلی است و اینا کلش کشیده شده که یعنی مسلمانان بتانند که با صلح و سلام و زیست با همی، زن لباس مرد است و مرد لباس زن است. و در سوره آل عمران مکار هیچ کدام شما را ضایع نمی کنم، چی مرد باشه چی زن باشه.
بله دیر مننه فوزیه جان، ده سیمی اونری خبرونه تیار دی؟
بله از میمونه عزیز میخواییم که در خط باشن با ما، خبر رو مشنویم و بعد به هر دو میمان گرامی میریم.
ویان سید سلیمان شاه دا فرانسه دا خبری آژانس ایجنسی فرانس پرس دا ریپورت لمخه طالب چارواکو دا لوگر پا ولایت کې دا محکمه پر حکم پا دری و خزو آیولسو نرینگانو بانده شرعی حدود جاری کردی دی. دا خبر تفصیل
دا لوگر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاضی رفیع الله سمیم دا فرانسې خبری آژانس ویلی چې دغه کسان په عام محضر کې په درون نه دي وهل شوي. دا په روانه میاشت کې په بشپړ ډول د شرعي احکامو د عملي کېدو په اړه قاضیانو ته د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده د امر نه وروسته ظاهرا دوم ځل دی چې پر یو شمیر کسانو شرعي حدود جاری کیږي. تر دې مخکې تیره اونۍ طالبانو په کابل کې د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په تخار ولایت کې هم پر څو کسانو شرعي حدود جاری کړي دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
په عین وخت کې د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې په کابل کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د یوې مطبوعاتي بیانې په حواله خبر ورکړ، دوه نور ملزمانو ته هم د لغمان په ولایت کې عین شان سزا ورکړل شوه. د افغانو میرمنو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی رینا امیری یو شمیر کسانو ته د شرعي سزاګانو د ورکولو نه وروسته په یوه بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خپره کړي ویلي دي چې دا د دې خبرې یوه بوږنوونکي او خطرناکه علامه ده چې طالبان د نړۍ په مقابل کې اعتنا نه کوي، ښایي چې دوی اوس بیرته د پخوانیو وختونو په پالیسیو باندې عمل کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکرم هم له دې عمله ژوره اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړي استازي KID په یوې مطبوعاتي بیانې کې له کابل نه رارسېدلي وروستي خبرونه زړه ماتوونکي وبلل. وای که څه هم چې د له تیرو 500 کلونو نه له افغانانو سره د ډیالوګ او تفاهم ملاتړ کړی، خو په اوسنیو شرایطو کې معناداره مفاهمه یا ډیالوګ ممکن نه برېښي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. جرمنی له افغانستان سره 90 میلیونو یورو نوې مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د جرمنی د سفارت په یوه مطبوعاتي بیانې کې ویل شوې دي چې دغه پیسې به خوراک د نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا UNDP لاره مصرفيږي. جرمنی وای چې د روان 2022 میلادي کال په دوران کې د افغانستان سره مجموعا 301 میلیونه یورو مرسته کړې. په داسې حال کې چې د جرمنی د برلین په ښار کې د افغانستان په اړه د مدني ټولنې کانفرنس جوړیږي. د اکبر خیریه مؤسسې نن د پنځشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به 103 کورنۍ او بهرنۍ خیریه مؤسسې یا انجوګانې چې په افغانستان کې فعالیت کوي ګډون وکړي. نن د پنځشنبه په ورځ د لندې په دریمه په کابل کې د ښځو د حقوقو ملاتړ کوونکو او یو شمېر نجونو د یو لاریون په ترڅ کې چې د شاهد شمشیره له جامع جماعت نه پیل شو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په خوندي ساتلو باندې ټینګار وکړ. هغوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله ژوره اندېښنه وښودله. زموږ غږ د واشنگتن نوري. په یوکرین باندې د روسي ځواکونو په وروستیو حملو کې د هغه جنگ ځپلي اروپایي هیواد په ځینو برخو کې برېښنا قطع شوې. د روسي توپچي ځواکونو د برېښنا د تولیدولو یوه فابریکا په نښه کړله چې له امله یې په شاوخوا ښارونو کې د اوبو د رسولو او د عامه ترانسپورټ سیسټمونه له کاره غورځېدلي دي. د اسرایلو د پوځي استخباراتو رئیس احرون هالیوا د هیریټس ورځپاڼې سره په یوې مرکې کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د لیندۍ په درېمه خپره شوې خبرداری ورکړی چې ایران په قطر کې د فیفا د 2022 کال د فوټبال د جام په لوبو باندې د سبوتاژ له لارې د حملې کولو په فکر کې دی. د هالیوا په باور ایران د سعودي عربستان په خلاف د ځوابي اقداماتو نیت لري خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د چین د چارواکو لخوا د یو لړ سختو احتیاطي تدابیرو او محدودیتونو د لګولو باوجود د بیجنګ په شمول د هیواد په ګڼ شمېر غټو ښارونو کې د توقع برخلاف د کورونا د کورونوس اوبایي ویروس مثبتې پیښې په فوق العاده ډول زیاتې شوې دي. د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ 1520 مثبتې پیښې ثبت کړې. چین چې 1.4 میلیارد نفوس لري د لګول شوو محدودیتونو له امله اقتصاد ته غټه ضربه رسېدلې. په داسې حال کې چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د پوځ عسکر به ډېر ژر د سوریې په شمال کې د کوردي ځواکونو په خلاف پراخه ځمکني عملیات پیل کړي. د ځمکنیو عملیاتو د پیل کېدو له ویرې په سیمه کې په زرهاو ملکیان د بې ځایه کېدو له امله اندېښمن دي. یو زیات شمېر خلک چې په جنوبي افریقا کې د اپارتاید یا د نژادي توپیر په بنسټ د سپین پوستو د اقلیتي حکومت د ظالمانه پالیسیو په نتیجه کې زیانونه ګاللي وو د عدالت او انصاف غوښتنه کوي. د خلکو د جنوبي افریقا په پایتخت جوهانسبورګ کې د قانوني عالي محکمې د ودانۍ مخې ته خیمې لګولې دي او احتساب یې پیل کړی دی. هغوی دا شکایت کوي چې موجوده حکومت ورسره تقریبا درې لسیزې مخکې د تاوان او معاوضې ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې پرې عمل ونه کړ. دا واشنگتن دی. د کاستریکا د جمهوریت چارواکي وای د وینزویلا په زرهاو اتباع چې په خپل هیواد کې د سیاسي ناکراریو او سختو اقتصادي ستونزو له امله د مرکزي امریکا هغه کوچني هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللي د سرنوشت پاتې دي بل چیرې نشي تللی. که څه هم چې په قطر کې 2022 میلادي کال د فوټبال د جام لپاره د تیاریو په لړ کې د تیرو 12 کلونو په موده کې په زرګونو کارګران چې د خواري او مزدوري په غرض قطر ته تللي مړ شوي دي. د امریکا غا خبریاله د نیپال د ډانرو شاه د زلې د یو شمېر هغو کارګرانو د کورنیو له قوله چې په قطر کې مړ شوي وای چې هغوی د سختو خطرونو باوجود په قطر کې له خواري او مزدوري نه سوا بله لاره نه لري. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز په قطر کې د 2022 میلادي کال د فوټبال د قهرمانۍ د جام په لوبه کې وړم ورځ د ارجنټاین د فوټبال د ټیم په مقابل کې د خپل هیواد د ټیم د بریا له امله عمومي رخصتي اعلان کړله. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې د ریپورت سره سم لومړی ځل دی چې د منځني ختیځي او عربي هیواد د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ارجنټاین په څیر یو غښتلی او تجربه کار ټیم ته ماتې ورکړي. د سعودي عربستان د دولت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی دی چې ټول نارینه او ښځې دولتي کارمندان د شخصي سکتور منصوبین او د ټولو تعلیمي ادارو شاګردان او شاګردانې به رخصتي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی چې خپل ځان د سعودي عربستان په ملي جنډه کې رنګښتلو د ټوټر لاره د سعودي عربستان دولت ته مبارکي ورکړه. هسپانی د فوټبال د 2023 میلادي کال د نړیوال جام په لوبو کې کوستاریکا ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. او د یو تازه خبر لمخه سویټزرلند افریقای هیواد کیمرون ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. دا خبرونو پای
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو له سلیم ډیر مننه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په یاد موضوع د قدرمنو میلمنو سره بحث ته دوام ورکو. له نیکه مرغه زموږ بل درنه میلمنه سابرینا حمیدی هم همدا شیبه موږ سره په لاین کې ده. سابرینا جان، ستړي مشه خبرونه ته کور ودان مننه د اوسلینم چې خبرونه موږ سره یو ځای واوریدل. او د بل قدرمن ملمن هم د زړه له کومې مننه کو. سابرینا جان، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هر کال تاسو په دغه کمپاین کې ګډون کوو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع شپاره سورزنی کمپاین به پیل شو د روانې میاشتې یا د نومبر د میاشتې په 15 نونن هم د دې میاشتې 4 د سبب کمپاین پیلېږي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او همدارنګه د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر پیغام خبر کړی دی. البته د ګډ مبارزې په ټوله کې د پیغام محتوا دا ده چې په ملتونو او دارنګ په حکومتونو هغه کړی دی چې باید دغه ګډ مبارزې ته ملا وتړي. ملت باندې هغه کړی دی چې دغه ګډ مبارزه وکړي. حکومتونو مکلف ګڼلی دي چې باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په محو کې د خلکو سره مرسته وکړي. او همدارنګ په جزئیات به بیر په خبرونه کې هم وغږیږو. په ټوله کې راوښو د افغانستان وضعیت په داسې حال کې چې طالبان حاکم دي په افغانستان کې تقریبا 1.5 کال وشو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو په مخ مکتبونه تړل شوي دي. اداراتو کې د ښځو کارونه محدود شوي دي. حتی پارکونو ته په سفرونو باندې بندیزونه، پارکونو ته د ورزشي کلبونو ته د ښځو په تګ محدودیت وضع شوی دی یا منع شوی دي. په داسې یو حالت کې تاسو د افغانستان د ښځو وضعیت او د دې کمپاین پایلیدل څنګه غنئ چې باید ساکال پر څه ډول د کمپاین پایل شي؟ د ښځو ضرورتونه او حالات او وضعیت څه ډول دی؟ ساس نظر اول غواړم.
تاسو ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. واقعا د نومبر 15 چې د میمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع ورځ او د ملګرو ملتونو د قانون د ورځ په رسمیت کې جنرال شوې د پلونو را پدې خو هغه یوازونه چې ملګرو ملتونو وضعیت لري او غړي دي دا ورځ د مختلفو مناسبتونو په ترڅ کې لمانځي. او دغه ورځ نه د 15 د نومبر نه تر 13 د دسمبر پورې په داسې ځینی کمپاینونه د همدې موخې په خاطر باندې په لاره باندې اچول کیږي چې په هر هیواد کې په ملي کچه باندې د میرمنو وضعیت تحلیل شي او وارزول شي او هغه ناخوالې ستونزې چې میرمنې ورسره په مخامخ دي د هغې د تداع لارې وپلټول شي. په تیرو کلونو کې دا ټولو ته جواب وه چې تاوتریخوالی د میرمنو په وړاندې په ټوله نړۍ کې شته. البته هغه د بشري حقونو د نقض هغه موارد نه دی چې ګرافې د ټولو انواو نه په لوړه کچه کې دی. او دا په افغانستان کې هم خپله ارزونه کېده د نورو بشري سرغړونو تر څنګ یعنې په لوړ ګراف کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی په مختلفو انواو او د دلاسو یا شپاره سمیاشتو نه را پدې خو د طالبانو د واکمنې نه وروسته دا تاوتریخواله په بل نه وباني یعنی په سیستماتیک شکل په پاکه موجوده مو د دغه ناخواله په وړاندې مبارزه روانه وه. د دغه ناخواله په وړاندې اقدامات ترسره کېدل. قوانین نافذو، سیستمونه موجود وو، ادارې موجود وې. موږ ګورو چې اوس په سیستماتیک شکل باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخواله یا جنسیتي تبعیض پاوښ کړي په سیستماتیک شاو خپل په دې معنا باندې چې یعنې د فرامینو په وجه باندې د احکامو په وجه باندې د دولتي اراکینو د خوا د محدودیتونو خندونو په جوړولو باندې ځکه په مختلفو نمونو باندې هغه خپل د اساسي او لمړنۍ حقونو نه د محرومیدو په حالت کې د تعلیم حق مثلا د کار حق د ګرځېدو را ګرځېدو د تفریح د بیان د ازادۍ حق د ټولو نه هغه حق دی چې موږ کولی شو چې د دغه حق په واسطه باندې موږ د بیان ازادۍ ته لاسرسی ونه لرو موږ خپل میرمنې خپل مشکلات نشي څرګندولی یا خپل مشکلات نشي دا حق په دې باندې ورځ تر بلې مسجده کېږي شکنجه کول میرمنو شکنجه چې هغه د ممنوع مجازاتو نه اعلان شوی د افغانستان د شکنجي د منې د کنوانسیون غړیتوب لري او نړیوالې ټولنې ته دا ژمن دی ملګرو ملتونو ته ژمن دی چې دغه کنوانسیون به البته تطبیقي او داسې مجازات چې هغه د انساني کرامت خلاف وي هغه به چاته نه ورکړي.
تشکر خانم حمیدی. تشکر خانم حمیدی، اجازه بدین بعد از اخبار یک بار دیگه به آقای فرید یونس هم خوش آمدید بگویم. و محترم دکتر سید یونس، به نظر شما خشونت هایی که همه روزه در افغانستان در برابر زنان افزایش پیدا میکنه، مثل که دول زنان از جاهای مثل پارک ها منع شدن، مثل رفتن به کلب های ورزشی، مثل حمام، مکتب، کار و از این مسائل منع شدن، و به تازگی شما میبینید که زن ها در سالن های ورزشی، در مساجد دوره میخورن، شلاق میخورن. شما شاهد دوره زدن زنها در تخار بودین، در لوگر بودین، در بدخشان بودین. به نظر شما همی مذهب و دین طالبا یک چیز جدا از دین مذهب مردم است که در سراسر جهان اسلام دینشان است؟ یعنی امی مسائل است در روزمرگیشان که به کار میبرن، یا ای کدام منشأ فرهنگی داره در بین افغانستان؟ طالبان دین از کجا آوردن؟ این مذهب از کجا آوردن که زنان رو در مسجد شلاق بزنن؟
با عرض تجدید سلام و محبت به شما و میمان گرامی شما بی بی حمیده جان، مذهب طالبان یک مذهب تندگرایی است که از سه پدیده دیگه ساخته شده. یکی وهابی، مذهب وهابی که در خلیج، در کشورهای خلیج است که بسیار سختی رستن سر زنا، و دوم مسئله همی خود فرهنگ دیوبندی که در هندوستان با وجود آمد در وقت استعمار، و سیام قومی و قبایلی خود افغانستان است. این سه چیز، یعنی من نامش دوخ ماندیم، دوخ یعنی دیوبندی، وهابی و قومی، این مذهب طالبان را ساخته. و هیچ به وقتی که ما به متون اصلی اسلام مراجعه میکنیم هیچ سر نمیخوره، اصلا سر نمیخوره. حالا ببینین، ما پیشترم بر شما گفتم که قرآن در سوره نسا میگه که زن و مرد از نفس واحد خلق شده، نگفته که مردا از یک نفس خلق شده و زنا از یک نفس دیگه خلق شده. و یا مثلا در سوره آل عمران میگه که من کار هیچ کدام شما را ضایع نمی کنم، چی مرد باشه چی زن باشه. در سوره بقره میگه که مرد زن لباس مرد است، مرد لباس زن است. این کلش آیات قرآن است، سری آیات قرآن است. و قرآن جدیدترین تبعیض در مقابل
و همینطور از زدن، اگه در بارش بگوین در مساجد و در مکانهای عمومی توسط یک مرد مسلح زنها دور زده میشه، مردها هم دور زده میشه، این چقدر جواز داره؟
این مردمایی که فعلا در افغانستان در قدرت هستن، اینا تربیه مدنی اسلامی قطعا ندارن. اینا تربیه مدنی، از فراموش کنین مسئله حقوق بشر و گفاره، اینا تربیه مدنی اسلامی ندارن. ببینید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که مؤمن آن است که مردم از دست و زبانش در امان باشد. ببینید، یک حدیث بسیار بسیار کوتاه و به اصطلاح ساده اما چقدر جامع. مؤمن آن است که مردم از دست و زبانش در امان باشد. و ما که داستانای حتی سلی زدن در روی یک انسان، حاجت به مسلمان نیست، در روی یک انسان سلی زدن روا نیست در اسلام، به خاطر از اینکه انسان با روح خدا خلق شده. وقتی کسی بر روی کسی سلی میزنه، او را روح خدا را صدمه میرسانه. ببینیم که چقدر مسائل اسلام عمیق است در این مسائل. و ای طالبان که آمدن در قدرت، اینا هیچ گونه تربیه مدنی اسلامی ندارن، اینا از شریعت خبر ندارن، اینا از تمدن اسلامی خبر ندارن که مثلا تمدن ترکی عثمانی 600 سال دوام کرد و زنا حتی زنای خود عثمان که در شروع از زندام کرد در جنگ ها شرکت میکردن، در غزوات اسلام در جنگ ها شرکت میکردن، زنا مردا را پرستاری میکردن، جویترین تبعیض بین زن و مرد نبوده. خب بعضی اصول در بین بوده که حرمت زنا حفظ شوند نگاه شوند، اما این که زنا را در مسجد ما لط کنین و کوب کنین و بزنین و همچین کاری در ویدیو کنین، مثل در سالهای گذشته همیان دو سه ویدیو را دیدیم که زنا را چانواری میکنن، یعنی با گوله میبندن بدون محکمه شرعی و اینا کارهای اسلامی قطعا نیست. و زن و مرد مسلمان افغانستان امروز باید از شمال تا جنوب از شرق تا غرب باید بر علیه از این ظلم و ستم استفاده شوند.
دیره مننه سابرینا جان. یا و موضوع تا چیده ملگور ملتون سرمونشی هم پده اعلامیه که اشاره کرده پا خبول خبرو که ده خزه ده وضعیت پرواندی، یا و دام ده چه تقریبا ده هر طولنه نیمای قشر خزه دی او دوی ده کورانه نیولی تر طولنه پوره پا هر ساحه که دوی زوراول کیگی او توتریخوال دوی پاولاندی کیگی او ده په حساب د بیا رغونې د اقتصادي واده د ټولنې د پرمختګ په هر برخه کې مخنیوي کیږي، په حساب د پر د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کیږي. او په دې اړه د عمل غوښتنه کړی ده چې د تاوتریخوالې د مخنیوي لپاره باید عمل وشي. د افغانستان وضعیت ته په کتو د ښځو عمل چې نارینه یې خوا کې که مخالف هم دی دغه وضعیت، یعنی د ښځو د وضعیت، اما هغه څه چې باید ودرېږي په لیکونو کې درېږي، په خودي افکارو کې شته، ډېر سر نارینه چې د طالبانو د دغه کړنو مخالف دي، اما داسې درېدل لکه ښځې چې راوځي سرکونو ته اقدام کوي او خپل غږ اوچتوي داسې نشته دی. که د عمل خبرې د ښځو اوسنی عمل یا دریس چې د طالبانو د دې کړنو په وړاندې دی، یا مخکې د طالبانو د راتګ نه هم دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کمپاینونو کې ونډه اخیستله، داسې نه و چې د تاریخ په اوږدو کې ښځې بیخي آرامه وې د افغانستان، یعنی پخوا هم ستونزې وې. خو اوسنی شرایطو ته که وګورو، دغه اوسنی عمل د ښځو به څه رنګ راوړي، څه تاثیر به د دوی د ژوند په بدلون باندې وکړي؟
البته ام تاسو اوس فیلم د فیلی شرایطو کې کومه وی چې د نظام مشروعیت او پدې مسایل په خبرې کوه، ټول نړۍ ته جواب ورکړي. نظام د څه نظام دی چې نه مشروعیت لري نه قانونیت لري، د دې قانوني او حقوقي نظام تابع دی، نه دي ځکه د دې هغه تعبیر او تفسیر د دینی متونو نه خپل تعبیر او تفسیر دی. د نورو تفاسیرو ته مراجعه نه کوي، نورو ویناو ته مراجعه نه کوي، او ته په نورو یوادونو کې چې اسلامي نظامونه په هغه یوادونو په هغه جغرافیو کې حاکم دي، دا هغه عمل کارتم دی، ځکه عمل کردونه د دې بیخي متفاوت دي. د هغه مسایلو ته لاس اچول دی چې خصوصا په د ښځو په وړاندې د سیستماتیک شکل باندې د ښځو ګوښه کولو ته یعنی اقدامات ترسره کوي. ښځې په مختلفو نومونو باندې د هغه خپلو اساسي حقونو نه محرومي، په مختلفو د فرامینو په وضع باندې په سیستماتیک شکل باندې دوی د ښځو د سیستمونو نه، د کار د حق نه، د تعلیم د حق نه، د ګرځېدو راګرځېدو، د بیان د ازادۍ د حق نه، او په مختلفو اشکالو باندې محرومي. مخکې که ښځې په کورنۍ محدوده کې یا ټولنیزه محدوده کې دوی د تاوتریخوالي سره یا ستونزو سره مخامخ وي، د تاوتریخوالي په وړاندې یو څه اندازه مبارزه روانه وه، تدبیر هغه وخت کې د دولت لخوا. مثلا موږ اوس ګورو چې حاکم نظام ښځو ته ستونزې او مشکلات خلقوي، او ښځې خپل حرکتونه او مبارزې کوي باوجود دې چې د ستونزو سره مخامخ وي، د مشکلاتو سره مخامخ وي. ازادي د دوی سلبېږي، دوی مثلا د زور او جبر د فرهنګ سره مخامخ کېږي، دوی وهل کېږي، تکول کېږي، د دوی د کورنۍ غړو تهدیدېږي. خو بیا هم ښځو خپل او میرمنو خپل د مبارزې نه لاس نه دی اخیستی، او دا مبارزه د غږ د پورته کولو د نړۍ د خبرولو لپاره او د نور هغه خلک چې د ښځو د حقونو مدافعین دي، هغه هیوادونه چې د ښځو د حقونو دفاع دپاره دوی کار کوي او دغه وضعیت د لمنځه وړلو دپاره کار کوي. د دغه پیغامونو رسول هغې دپاره یو اقدام دی، یوه لاره ده. خو بسیا په دې باندې مونږ دا بسیا نه ګڼو چې هغه سیستمونه چې جوړ شي، هغه سیستمونه د منځه تلو په حالت کې دي. ملتونو کومه اعلامیه ورکړې ده، په اعلامیه کې ډېرو مواردو ته همدای ویلي دي چې هغه ټول د متحد شي د دغه مازل په وړاندې او دغه
همدغه د یووالي موضوع ته هم وروسته تاسو ته راځم. همدې مورد ته صبرینا جانې، ځکه چې تر ټولو مهمه پوښتنه همدا ده چې یووالی باید څه رقم منځته راشي. نن سبا افغان ښځې هم خورې ورې ده، فعالې ښځې په نورو ملکونو کې پرتې دي. دې پوښتنې ته به هم وروسته راشو. د سیمې او نړۍ د خبرونو وخت را رسېدلی دی. خبرونه په ګډه اورو. تاسو اورېدونکو نه هیله کوو لږ حوصله ولرئ، موږ سره اوسئ.
تو عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار منطقه و جهان. تا این ساعت نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان با اقدام تازه طالبان مبنی بر تطبیق حدود شرعی بر 14 نفر در ولایت لوگر واکنش نشان داده و آن را وحشتناک و خطرناک خواند. لینا امیری روز پنجشنبه 24 نوامبر در توییت گفت که سرکشی گروه طالبان در برابر جهان در حال گسترش است. رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت طالبان برای لوگر به خبرگزاری فرانس پرس گفته که حد اکثر مجازات تطبیق شده 39 شلاق بوده و افزوده که این حکم در محضر عام تطبیق نشده است. فردا 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. لینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر زنان و دختران آن کشور میگوید که در حال حاضر بسیاری از قاضی‌ها و وکلای زن در افغانستان از مهارت‌های خود استفاده نکرده، بلکه به گفته او برای دست آوردن نان به اطفالشان دست به گدایی میزنند. شماری از زنان و دختران بار دیگر در شهر کابل دست به اعتراض داده و ضمن نگرانی از محدودیت‌های طالبان بر آنان خواستار تأمین حقوق زنان در افغانستان شده‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از افزایش کودکان مبتلا به سینه‌بغل و سوی تغذیه در سال روان میلادی در افغانستان خبر داده است. این کمیته ناوقت روز چهارشنبه 23 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که در 33 شفاخانه تحت حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سراسر افغانستان موارد سوء تغذیه کودکان در سال روان میلادی نسبت به سال گذشته 90% بیشتر شده و آمار مبتلایان از 33,000 به بیش از 63,000 افزایش یافته است. یک محکمه هلند روز چهارشنبه حکم کرد که یک حمله هوایی نظامیان هلندی که در سال 2007 در افغانستان صورت گرفت غیر قانونی بوده است. بر اساس حکم محکمه به خانواده‌های غیر نظامیان کشته شده در این حمله که در ولایت اروزگان صورت گرفته است باید غرامت پرداخته شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه رئیس سابق ISI را در آن کشور با عنوان لیدرسیز اردوی قدرتمند در میان تشدید نارامی‌های سیاسی در آن کشور خطاب کرد. مقامات گفتند که شریف جنرال عاصم منیر را از فهرست 6 جنرال ارشد به جای جنرال قمر جاوید بجوا که قرار است هفته آینده بازنشسته شود با عنوان لیدرسیز اردو انتخاب کرد. ویل کرتر کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی خواست استفاده غیر ضروری و نامتناسب از زور علیه معترضان را متوقف کنند. ترک روز پنجشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت ایران در یک بحران تمام عیار حقوق بشر قرار دارد. نماینده ایران در شورا بحث درباره تحقیق و تفحص را شرم‌آور و وحشتناک خواند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف حملات هوایی روسیه به زیربناهای کشورش اقدام کند. وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد حضور رئیس جمهور اوکراین از راه دور در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داد و همچنین گفت که راکت هایی که بر مناطق غیر نظامی اصابت کردند از سیستم دفاعی هوا چلیک شدند. او از کشورهای غرب خواست تا سیستم های دفاعی هوا را در دسترس اوکراین قرار ندهند. پس از هشدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر آغاز عملیات زمینی نظامیان ترکیه علیه مواضع جنگجویان کرد در سوریه، ایالات متحده و روسیه دو متحد انقره طرفای درگیر را به خویشتنداری و پرهیز از افزایش تشنج تشویق کردند. انقره گروه های کرد را مسئول انفجار در استانبول می خواند، اما کردها دست داشتن در آن را رد می کنند. رئیس جمهور اندونزیا روز پنجشنبه گفت تمرکز امدادگران در سیانجور بر تخلیه و یافتن ده ها نفر از مفقودان زمین لرزه روز دوشنبه که حداقل 271 کشته بر جای گذاشت باقی خواهد ماند. این زلزله به شدت 5.6 به مقیاس ریکتر روز دوشنبه در آن منطقه واقع شد. و خبر اخیر، پلیس چین کارگرانی را که به دلیل اختلاف دستمزد در بزرگترین کارخانه تولید آیفون اپل معترض بودند مورد سرب و شتم قرار داد که مدل جدید آن به دلیل کنترل های اعمال شده به تعویق افتاده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درنو آوریدیم که تاسه ده امریکا خاک آشنا را رو نداره که راستی از بین خبر پخبرانه که ده سیمی هاو نره خبرو نو آوریدل و نه چه تردیشی بیده امریکا خاک آشنا را رو خبرانه آوری به هم پاید موضوع ده درنو ملمانو سر بسته دوام برکو. فازی جانه
تشکر نوشابه جان و ما هم یک بار دیگه با کسانی که تازه به ما پیوستن خوش آمدید میگم و به مهمانان گرامی. اجازه بدین یک سوال پرسان کنم از آقای یونس. آقای یونس، زنان افغان همچنان در مقابل محدودیت های طالبا با پافشاری ادامه دادن، همه روزه مظاهرات میکنن، همه روزه به سرک ها میبراین، اگرچه با تعداد کم و با وقفه، و خواستار کار، نان و آزادی هستند. امروز هم مظاهرات در کابل صورت گرفت و اینا باز هم سرخواسته هایشان پافشاری کردن و طالبان هم به زندانی کردن زینا و به شلاق زدن زینا هم در سرک، هم در مسجد، هم در هر جای دیگه که دستشان میرسه ادامه میتن. به نظرتان چیزایی که زنای افغان میخواه، کار، نان، آزادی، با اسلام، با موزه هایش چقدر در تضاد از مخالفت داره که ای باعث شده که همه را از اینا گرفته شده و اینا هم به این خاطر مبارزات شلاق بخورن و زندانی شوند؟
اولی که من افتخار میکنم به وجود تمام بانوان افغانستان در سر تا سر کشور که به می اعتصابات و مظاهرات و گردنمایی ها اینا مبارزه میکنن برای حقوق خود. در اسلام که ما شناختیم بی بی فوزیه جان، هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی برتری نداره بجز از تقوا و دانش، و تمام مبارزات و اعتصابات از اینا قانونی و شرعی، و انسان از نگاه اسلام و قرآن زن باشه مرد باشه یک موجود آزاد خلق شده و زن و مرد بر خود تصمیم میگرن. و دمی دو سه روز پیش یک مقاله نوشته کردم به نام اسلام و آزادی، و زن و مرد بر خود تصمیم میگرن و هیچ کس دیگه بر ازو تصمیم گرفته نمیتونه. من بازم بر شما میگم که تمام کارهایی که امروز طالبان میکنن ضد حقوق بشر و ضد حقوق بشر اسلامی که در سال 1981 در پاریس توسط تمام کشورهای مسلمان در مقر یونسکوی پاریس امضا شد، ضد حقوق بشر اسلامی کارهایی که طالبان میکنن. رضا آزادی زن و مرد نداره، آزاد انسان آزاد خلق شده، انسان حق تعلیم و تربیه را داره، و قرآن که میگه و قرآن رب عزتی علم و الهی علم مفضایش بده، این تنا برای مردان نگفته، این برای زن و مرد گفته. تجارت شما ببینین، کار امروز سر زنای ما بسته کردن، در حالی که بی بی خدیجه کبرا حضرت همسر حضرت رسول کریم خودش یک بزنس وومن بود، یک تجارت پیشه بود و حضرت رسول کریم برش کار میکرد، نه اینکه او بر از او کار کنه. یعنی در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی حضرت بی بی عایشه صدیقه همسر سیومی پیامبر اسلام که یک دختر بسیار جوان بود، او خودش یک فقی بود. از این خاطر است که در فقه حنفی زنها حق دارن که قاضی شوند و قاضی القضات شوند و زنها حق دارن که کار کنن در جامعه. تمام کارهایی که امروز طالبان میکنن بی بی گل ما ضد اسلام و ضد حقوق بشر و مهمتر از همه که ضد حقوق بشر اسلامی که خود کشورهای مسلمان یک جایی در پاریس امضا کردن در سال 81 ضد منافع اسلام است.
بله دیره من نتاسنه سابرینا جان، یو موضوع د خزو د پایوستون پاره البته پام دی اروان د طالبان لخوا په خزو د محدودیتونو د لګولو او د خزو د فعالیتونو د نیولو د فعالینو البته د نیولو سره سم افغانستان لپاره د جرمنی سفارت ویل چې د افغانستان د خلکو سره پایوستون په دغه تاریخی مرحله کې یو وس وضعیت کې ډیر مهم دی. نړۍ څه ډول پایوستون د نړۍ څه ډول پایوستون کولای شي چې د افغان خزو وضعیت کې بدلون راولي یا افغان خزه د نړۍ پایوستون د دې سبب شي چې افغان خزه هم په یو غک د خپل اعتراضونه یا کوم یواله چې دوی باید وخی هغه منسجم شي په څه ډول کولای شي. اول خدای چې نړۍ څه کولای شي شل کال نړیوال افغانستان خزه سره خود سره کومک وکړو دوی سپورت کړل نړیوال حالت وو مختلف مؤسسه وی چې د خود د پایوستون لپاره د خود د ژوند د خوالي لپاره د مختلفو عنوانونو لاندې مختلفو ادارو کار کو. نو ورسته تر دې چې نړی دومره حیا هوا چولې دا او د افغانستان د خود په ملاتړ غک او چته په داسې حال کې چې افغان خزم اوس خورې وری په نور ملکونو کې دي، د دې د انسجام د لپاره ول نړۍ څه کولای شي؟
البته واقعا چې شرکاله افغانستان کې د خپلو وضعیت خوالي پر مختګ لپاره ډیر کارونه وشو او بعضې کارونه تا د کارونه چې هغه د پروسو ته ولوېدل لکه د تقنیني اسناد نافذېدل یا د قوانینو کې د میرمنو ځای ثابتول په اساسي قانون کې همدغه څه په فرعي قوانینو په عادي قوانینو کې او د میرمنو د ملاتړ د لپاره د نوي قوانینو تدوین او وضع دغه اقدامات چې د نړیوالو په مرسته باندې د افغانستان د دولت حکومت په چوکاټ کې ترسره شو د دغه تقنیني اسنادو پر رڼا کې سیستمونه جوړ شو. موږ ګورو چې اوس داسې نظام دی چې هغه ځان هیڅ قانون ته او هیڅ حقوقي نظام ته او حقوقي سیستم ته تابع نه دی. البته په اول قدم کې خو دغه لاسته راوړنه د نړیوالو او د افغانانو مشترکه لاسته راوړنه وه د ښځو د ملاتړ په خاطر، او په هماغه وخت کې میرمنو دغه د میرمنو د حقونو مدافعینو دغه انګېرنه لرله چې د نظام او د سیاسي نظام په بدلون سره بیا میرمنې متضررې نه شي او زیانمنې نه شي، ځکه دا تاریخ ثابته کړې وه چې کله د نظامونو بدلون یو عادي امر دی په ټولو جغرافیو کې. نظامونه بدلیږي، سیاسي نظامونه خدای دی چې ټول خلک په هغې کې زیانمن شي. د نظامونو په بدلېدو سره اکثرا خلک د وضعیت ښه والي ته په تمه باندې، ځکه کومو ناخوالونه چې خلک په تنګ وي خلک په دې فکر وي چې که نظام بدل شي د خلکو په وضعیت کې به ښه والی، خو دلته بدلونونه اکثرا داسې بدلونونه وي بیا په سیاسي لوبو کې موږ لیدلی دي چې زیاتره قرباني میرمنو ورکړې ده، زیاتره زیان میرمنو لیدلی دی چې بدبختانه په دې دوره کې دا خو بیخي هغه دی ثابت شو. موږ او تاسو یې عملي ګورو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې د هر لحاظه صدمه او زیان هغه د اقتصادي لحاظه دی چې هغه د نورو اړخونو نه دی. دا موږ د اسلامي متونو پورې ځای هیڅ رقم تړاو نه شو ورکولی چې ولا دا اسلامي متونه او دین د اسلام دا مسائل وي، دا مسائل چې دوی په لاره اچوي دا د دوی خپل سیاست دی، د دوی خپل د پلانونو یو برخه ده او دوی غواړي د اسلام د نوم لاندې خپل پلانونه تطبیق کړي او د پلانونو د دوی د پلانونو په تطبیق کې زیاتره صدمه او زیان میرمنو ته رسیږي.
تشکر خانم خبیبي.
میرمنو یووالی او د میرمنو تر څنګ ودرېدل په دغه وخت کې په دغه مقطع کې د نورو یوادونو د میرمنو خپل د افغان میرمنو انسجام اوس خو ټولنیز مطبوعات دی کولای شي چې میرمنې فزیکی یو تر بل نږدې نه خپلې اړیکې او ارتباطات وساتلي لکه ساتلي دي
تشکر خانم حمیدی، به شما برمیگردیم. اجازه بدین سوالی را که شما هم مطرح کردین، از نگاه اسلامی گفتین این مشکل وجود نداره، چه کارهایی که طالبان میکنن با امتون اسلامی همخوانی نداره. اجازه بدین از یونس هم بپرسیم. دکتر سیب یونس، به نظر شما چرا طالبان هر روز همه روزه فشارها را افزایش میدن با وجود درخواست هایی که همکارم هم پیشتر گفتند که سازمان ملل متحد، منشی عمومی ملل متحد، مقامات امریکایی همه از اینا میخوان که محدودیت ها را از پیش روی زنا بردارن و اینا برعکس محدودیت ها را افزایش میدن در حالی که خواستار به رسمیت شناخته شدن هم هستن؟ به نظر شما دلیل عمی افزایش همه روزه فشارها چی است؟
دلیل از اونا ایست که اونا تمام قدرت های جهانی را که غیر مسلمان هستن اینا کافر میشمارن و اینا یک تعبیر و تفسیر از قرآن مجید دارن که شما نمیتونین که کسایی که مسلمان نیست اونا را شما ولیتان بگیرین.
ببخشین همینجا صحبتتون قطع میکنم، اما اینا تمام روز میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار از جامعه جهانی، از همین کشورهایی که به اصطلاح کفری دریافت میکنن، پیسه از اینا خیلی خوب است، سلاحی که اینا از اینا میگیرن استفاده میکنن خوب است.
بله،
حتی در مساجد تمام امور بلندگوهایی که اینا استفاده میکنن ساخت کافرها است، پس چیگونه میشه که بعضیش قبول کرد پیسیش قبول کرد؟
بله، کل نزاکت موضوع هم ایست که اینا هم در نل میزنن، هم در میخ میزنن، هم میخواین که اونا را کفار بگوین و از اونا با اونا همکاری نکنن و در این زمان فکر میکنن که اینا افغانستان آزاد ساختن و استقلال افغانستان از امریکا گرفتن و تمام کشورهای غربی نباید از اونا پیروی کرد. اما وقتی که در قسمت پولشان و ثروتشان و کمک های تکنیکی و غیر تکنیکی و مادی و پولیشان میرسن، بس اونا آرام هستن، خوش هستن، بعضی که به او احتیاج دارن. این یک به نظر شخص من یک رویه پالیسی مطلق منافقت آمیز است که طالبا به پیش گرفتن و منافقت شاخ و دم نداره و من فکر میکنم که
و به نظر شما رای بیرون رفت چی است از این وضعیت؟ به خاطر که دنیا هم میگه افغانستان 20 سال ما در افغانستان بودیم و افغانستان چون یک کشور اسلامی است و ارزش های فرهنگیش باعث شده که اینمی چیزایی که عملی میشه در افغانستان ارزش های فرهنگی افغانه هاست، دنیا همی گفه میزنه و طالبا هم روز به روز یک دین نویره بالای افغانها اعمال میکنن. به نظر شما یک رای بیرون رفته وجود داره به عنوان یک سکالر اسلامی که سالها شما از این نگاه چی میتونه؟
به نظر من دو سه رای بیرون رفت وجود داره. اولش مظاهرات دست جمعی مثل که در ایران برای حقوق زن و کشته شدن مهسا برا انداختن، به اون سطح بسیار بلند باید که افغانستان به پای خود استانه شود و از حقوق خود دفاع کنه. مرد و زن، تنها زنها نه، مرد و زن، برای از این قرآن میگه که خداوند حالت یک قوم تغییر نمیده مگر خودشان حالت خود تغییر نتن. یک این امورای مسالمت آمیزش است و بعد از او اگه این کارگر نمیفته معلوم دار مسئله مبارزه با یک دولت ظالم است و این در اسلام، در شرع اسلام است که باید یک دولت ظالم باید که از پایش باید بفته. این رای دومش است. من از روز اولی که طالبان آمدن تفاهم با طالبان ما امایه را پشتیبانی نکردیم، برای از اینکه از یک ایدئولوژی خاص خودشان مثل که کمونیست ها در افغانستان بدن اینا پیروی میکنن و با مردمی که به اساس یک ایدئولوژی نه اسلام رویه میکنن با مردم، با اونا جنگ مجاز است. اما یک میداد میگن که مردم از جنگ خسته شدن و دیگه و دیگه، من ایره قبول دارم که مردم از جمع از رسول کریم زیادتر از 60 یا 70 جنگ کرد در وقتی که زنده بود. جنگ یک تنها بر علیه کفار نبود، بر علیه کفار بود، همراه یهودا جنگ میکرد، بخاطر از اینکه یهودا قوانین نقض کرده بودن و بر و مشکلات را ببخشید مشکلات را خلق کرده بودن. بنابراین جنگ یک راه، جنگ عمومی دوم، حالا که تمام کشورات دست به دست هم نمیداد و جنگ نمی کردن، خود آلمان نازی کل جهان را خرد می کرد. یعنی جنگ یک راه حل است، این نیست که نیست. وقتی که تمام راه های مصالحه و مفاهمه بسته شده و در یک 15 ماه میشه که هیچ راه مفاهمه وجود نداره، و از اون خاطر من از روز اول، چون که مش از نگاه جامعه شناسی میفهمیدم که اینا به اساس یک ایدئولوژی آمدن، من از روز اول در سایت جاویدان که یک سایت بسیار مشهور است بین افغانا، من رو شک کردم که مفاهمه با دوغ به صلاح افغانستان نیست. لذا مبارزات اگر میخواین مسالمت آمیز و در تمام کشورها، در تمام افغانستان مبارزات مسالمت آمیز، و در غیر از اون باید که خود افغانا دست به دست کنن، پول انداز کنن، یک جبهه مقاومت درست بسازن که بتانن که این نظام که باید ظلم و ستم شده در افغانستان ایده از پای بندازن. و ما فکر میکنم که چون ایران من اشتر کردم در اکتوستی روز پیش، چون نظام طالبا به نفع کشورهای منطقه نیست و ای از فرماتیک مسکو معلوم شد، چون به مفاد منطقه نیست، ما فکر میکنم که کشورهای بزرگ مثل روسیه و امریکا و اینا دست یکی میکنن با کمک پاکستان که طرفدار چیز است. ایران ما براتون میگم با کمک ایران اینا طالبان را از پای مندازن.
بله.
برای اینکه وقتی که خود مردم ما نتانه، وقتی که ما خود ما قادر نتانه.
بله. دیرم من نتاسه نخو تاسه و چه باید یوال افغانستان. بله. خلق باید مسئله درکی و سر یوشی تاسه نمانه نه. و سابرینا جانه دا څه مسائل یک محدودیتونه چې د افغانستان د خزو په وړاندې شوې دي، هغه وزر نه تکراروم، خو په دې وروستیو کې بیا هم د خزو بیا نیونه او د اعتراض په ګونه چې دوی غږ اوچته دي، دوی زندانی کول، حدود په تطبیقول چې په درو په عام محضر کې دوی وهل کیږي، دغه مسائل څومره ورځ تر بلې د طالبانو حاکمیت یا حکومت ننګول شي او خز لا عقده ای کولی شي چې باید دوی د اعتراض په توګه بیا هم د خپل حقونو غوښتنه ته وهڅيږي.
البته کوم کړنه چې دوی د شپږ اتمه کې د خپل وړاندې وکړي یا په همدې شکل باندې یا هغه اتوماتیک شکل باندې دا ټول هغه ننګونه دي چې ورځ تر بلې د خپل وړاندې مخ په زیاتېدو باندې دي، او هغه خشن مجازات مثلا د خپل وړاندې یا د دوی ازادي بندول د دې غیر قانوني د دې کوم مساله مترني زغږ یا عدالت غوښتنه چې غږ دې دا په هیڅ قانون د دنیا کې د جرم په توګه باندې نه دی تعریف شوی، ځکه دې تشنج نه دی کړی، دې ملي ګټ په زیان نه دی رسولی، دې خپل د حق لپاره غږ پورته کړی، مګر نن د دې ازادي تلبیږي او د دې سره ډېر بد چلند او بد رفتار چې هغه شکنجه ده د نیونې په وخت کې شکنجه کېږي، کله چې د دې ازادي محدودېږي، د دې انځورونه وځي میډیا د په دې د شکل باندې شکنجه کیږي، هغه ظالمانه او خشن درخور د دې سره کیږي چې هغه د انساني کرامت خلاف عمل دی، د نړیوالو موازینو خلاف عمل دی، او د دې مشروعیت ورځ په ورځ د دې مشروعیت څخه د هغه رسمیت پیژندلو لپاره معیارونه د سوال لاندې راځي، ځکه د هغه کوم معیارونه چې په ملي کچه باندې د رسمیت پیژندلو لپاره دي چې د حکومتونو چې د اقل او لوړ دي چې دې ته د خلکو قابل د قبول، د دې حکومت خلکو ته قابل د قبول نه دی، د دې حکومت پر سموله حکومت نه دی، خلک کې ځان نه ګوري، د دې حکومت هغه درې ګونی قوا د دې حکومت کې او پاسې دې د منځلارې مخنه قوا خو یې خنسته ده، قضایا قوا په هغه حالت کې ده چې هغه کشفي او عدلي مرایل د ورګانو پوری چې تړاو لري لکه هغه د کشتی دارو پوری او سرنګوالی پوری او د ماکمو پوری هغه پړاوونه په نظر کې نه نیول کیږي. هیڅ قانون ته دی تابع نه دي، قانون د جزا نشته دی، قوانین دی ملغی اعلان کړل. د دیالس او درې څلوېښتم قانون ته دی ویل چې موږ مراجعه کوو هغه ونه کړله، او ورځ تر بلې دی هغه جنسیتي توپیر ته په شدیده او په علني توګه باندې دی.
نو همدغه حالت ته په کتو چې تاسو تشریح کړئ او بخې خبرم په ګل بدله. بله، اجازه راکړئ پوښتنه لرم. بله،
مېرمنو ته صدمه رسول یا ټولنې ته په کل کې صدمه او زیان رسول دی، که هغه وړه وکوټه محل او محدوده چې د کورنۍ نه شروع تر ټولنې پورې په فیل کې په اوسني حال کې او په راتلونکي کې به دا
همدغه حالت چې تاسو تشریح کوئ، همدغه حالت چې تاسو ویوئ، د دې نه د وتلو څه لاره ده؟ اوس ټولې فعالینې خورې ورې دي چې دوی د خپل حق دپاره غږ پورته کوي. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دوی حمایه کیږي او د ماخذینه دوی خپله مبارزه شروع کړي. د دوی د یووالي دپاره د یوې فعالې ښځې په توګه تاسو څه سپارښتنه لرئ؟
البته د یووالي دپاره د کومو هیوادونو د خوا چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره استازي ټاکل شوي، مثلا لکه په امریکي کې رینا امریته، دا باید د میرمنو د انسجام دپاره دسی یو حرکت ترسره کړي چې د یاد عقل که په فزیکي توګه نشي منسجم کولی، په فکري توګه دی منسجم کړي. د یو نتورک د لارې که هغه نتورک د خبره د زوم د لارې، که هغه د تلیفوني اړیکو تماسونو د لارې دسی یو نتورک رامنځته شي او د دوی نظریات واخیستل شي، او دغه نظریات ته د ارزښت په سترګه باید وکتل شي.
بله، غیر د استاذانه خپل
بله یا د اواز پات واوري.
بله،
دغه غوښتنې چې میرمن لري باید دې ته قوي او جدي پاملرنه وشي، لکه څرنګه چې ژمنې د دوی نه واغستل شي. د طالبان نه د دوحې په کنفرانس کې او په هغې کې ځینې هیوادونه چې بعضې هیوادونه لکه امریکا چې مستقیم د مرکچی پلاوی سره په ټولو مسایلو کې داخل وو.
تشکر خانم حمیدی، تشکر خانم حمیدی. تقریبا یک دقیقه داریم، اگر کوتاه بگوین اول آقای یونس شما بفرمایین، بگوین که آیا همی تهدیدات و فشارهای بسیار خشن طالبان مثل حدود و قصاص و شلاق زدن در مساجد به خاطر از این است که مردم مطیع خود بساز طالبان و از اینا فرمانبرداری کنه مردم، چون اعتراضاتی در گوشه و کنار افغانستان هم بیرو شده، بخشی از این گفته میشه به ایست که جامعه جهانی را متوجه خود بسازن، بخشی از این مصرف داخلی داره، شما چقدر موافق هستن؟ اگر کوتاه بفرماییم.
نه، من موافق هستم کنم. میخوام که از طریق ترس، یکی از کارهای از اینا که هست سایکولوژی ترس هست، که از طریق ترس میخوام که مردم مطیع خود بسازن، و دوم به مخالفین خود بفهمن که شما هر چی که بکنین ما هم کار خود دوام میتیم و به اصطلاح ما شما جزوفس کردن شما بالکل بی جای است. از این خاطر من طرفدار صحبت شما هستم و از بی بی که صحبت کردن، اینا میخوان که از طریق ترس مردم مطیع بسازن و این امکان نداره، برای از اینکه بالاخره
نظام تکوت میکنم. بله، دوارو قدرمون ملمنونه دزله لکومی مننه که اوچه پا روان بحث که برخ وخصه کورم ودان او اهم دارنگا ده قدرمون هوریدون کنم دزله لکومی مننه که اوچه تردشی بی اوصله اکرله ده سیمین ناره خبرونه واردل ده ملمنو بحث تا قوگون و دوی ده هم کور ودانی.
تشکر بسیار زیاد.
بله،
تشکر از مهمانان عزیز ما، هر یک فرید یونس و سبرینا حمیدی که وقتشان به ما دادن و همچنان از شنونده های عزیز که تا حال با ما بودن. برنامه رو که راز در همینجا به پایان میرسه، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. همکارم به استودیو آمده تا برنامه روایت امروز را پیشکش کنند. خدا حافظ.